السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن د جمعه مبارک ورځ د ثور یا غویی 28 او د می 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیرا کرنډي کروي متحده ایالاتونه د افغان خزلو دفاع لاس نه اخلي. اغلی ډیکر پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ او د افغان خزلو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا اميري سره خپل کتنې ته په اشاره لیکلي خوشاله ده چې افغان خزو او نجونو په استازولۍ د خپل کار په اړه خبرې کوي او دوی به هیڅکله د افغان خزو او نجونو د حقونو له دفاع شاته نه شي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت یې داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو بې پیلوټه الوتکو مخه پرې ونیسي. مولوي کبیر دا خبره پرون په پنجشیر کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر دې وړاندې څو نورو طالب چارواکو د افغانستان په آسمان کې د بې پیلوټه الوتکو د ګرځېدو یادونه کړې وه. تیره میاشت په کندهار او نیمروز کې د بې پیلوټ الوتکو لیدل کېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د افغانستان پر فضا د نورو هیوادونو د الوتکو ګرځېدا د افغانستان د فضایي حریم سرغړونه ده. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم تایید کړی و چې د افغانستان فضای په کنټرول کې نه ده. یو شمېر طالب چارواکي وایي چې بې پیلوټه الوتکې د یوه ګاونډي هیواد له فضا څخه له تیرېدو وروسته افغانستان ته داخلیږي خو د دغه ګاونډي هیواد نوم یې نه دی مشخص کړی. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر شهابالدین دلاور وایي چین ته یې یوه میاشت وخت ورکړی چې د عیناکو کان د استخراج چارې پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون پرون د دلاور څرګندونې خپرې کړي چې پکې ویلي د چین د قراردادي شرکت ټولې پلمې پای ته رسېدلي او باید د کان د استخراج کار پیل کړي. له دې سره هممهاله باختر خبري اجانس د چین د ام سی سي شرکت د مسؤلانو په قول وویل چې د مس عینک کان ته د سړک د جوړولو او د لرغونو آثارو د ساتنې پلان نهایي کړی او د پروژې د عملي کولو کار ته چمتو دي. طالبانو ته یو نږدې آنلاین چینل ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جلب و جذب دوه پاکستاني مسؤلان نیولي دي. المرصاد د دغه دوه پاکستانی اتباعو د اعتراف ویډیو خپره کړې ده. هغوی په دې ویډیو کې وایي چې داعش ته د کسانو د جذبولو ترڅنګ مالی مرستې ټولولې. ازادي راډیو د دې ویډیو کرتوب تایید یا ردولی نه شي. نورو خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ویډیو یوه ورځ وروسته د دې خبره شوې چې د پاکستان د پوځ ویان د ادعا وکړه چې د خیبر پختونخوا په شانګله کې د مارچ د میاشتې په 26 پر چینایي انجینرانو حمله په افغانستان کې پلان شوې وه خو طالبانو دغه ادعا په کلکه رد کړه او بې اساسي وبلله. او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان جان کربی پرون وویل چې په رفح کې ستر عملیات به د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر سازمان بولي د ماتېدو سبب نه شي. ښاغلي کربی خبریالانو ته وویل پر رفح حمله به د حماس د سختدریز ډلې د ماتولو لپاره د واشنګټن او تل ابیب ګډ هدف پوره نه کړای شي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا له خبرداریو سره سره اسرائیل پرون وویل چې په رفح کې د عملیاتو پلان ته دوام ورکوي. دا وو خبرونه وړاندې د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران وایي له افغانستان سره د پولې بندولو پلان د عملي کولو په حال کې دی. د ایران ویره او اندېښنه څه ده؟
دغه لویه سرمایه چې په دغه دیوار باندې مصارف کوي مطمئنا څه امنیتي تشویشونه چې دوی لري د افغانستان له جغرافیا نه او د تروریزم له ادرسه.
ملګري ملتونه وایي له پاکستانه د اخراجېدونکو افغان کډوالو ډېره برخه د پاکستان پولیسو لخوا ځورول شوي. وروستیو ورښتونو خلکو ته د سر او مال له زیانونو سره سره ګټه هم اړولې.
ځای پر ځای تاوانونه هم رسولي دي. خو ګټه زه دغه بولم چې یعنې د کندهار ډېرې ولسوالۍ دا بېخي د وچېدنو سره مخامخ وي.
په ختیځ او مرکزي اروپا کې بیا د چینایي امنیتي کمرو شمیر په زیاتېدو دی. دا چې ولې په دې اړه درته راپور لرو. نو راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ایران یو پوځي چارواکی ویلي د افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. د ایران د ځکنی ځواک قمندان کیومر سایدری پرون پنځشنبه په مشهد کې ویل هغه څه چې اټکل شوی د هیواد د ختیځې پولې د بندېدو چارې به پلان ممکن وخت کې بشپړې شي. تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر هم د پولې د بندولو خبره کړې وه. تفصیل له اسمت څاروانه اور.
ایرانی چارواکو یو بار بیا وویل چې د اسخن سیمه او دیوال په وسیله د افغانستان د پولې د بندولو پر طرحې کار روان دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځکنی ځواک قمندان کیومرس حیدری پرون پنځشنبه په مشهد کې خبري اعلان وکړ او وویل د هغو تدابیرو پر اساس چې سنجول شوي د پولې پر بندولو بوخت دي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د حیدری په قول وویل چې د پولو د بندولو کار د تر څارنې لاندې ترسره کیږي. د زیاته کړي اټکل کیږي چې له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو چاره په ممکن لنډ وخت کې بشپړه شي. د امنیتي چارو افغان نظر خاوند اختر راسخ د ایران د دې اقدام په اړه وایي
دلته دغه لوی سرمایه چې په دغه دیوار باندې مصارف کوي مطمئنن چې امنیتي تشویشونه چې دوی لري د افغانستان له جغرافیا نه او د توریزم له ادرسه دا یو څه به تر کنټرول اندرازي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې تر هغه پورې چې افغانستان کې دغه ناخوالې او د فقر کچه ټیټه وي تر دغه وخته پورې چې افغانان د یو ښکلي ژوند او د سعادتمن ژوند او د پردو د هدفي جګړو او د استعمال نه خلاص نشي دغه لوبه د پای ټکی نه مومي.
د ایران رضوی خراسان چې له هرات ولایت سره گاونډی دی له افغانستان سره نږدې 302 کیلومتره پوله لري. خو په مجموع کې د افغانستان او ایران ګډه پوله 900 کیلومتره ده. د ایران د ځکنی ځواک قمندان ویلي چې دوی د هر ګواښ جواب ویلو ته چمتو دي. ایرانی چارواکو په خوا په سیمه کې د داعش او د مخدره موادو د قاچاق بروله درکه اندېښنه شولې وه. دا په داسې حال کې ده چې ایران په خپله په سیمه کې د نیابتي ډلو پر ملاتړ تورن دی. داعش ډلې تیر کال د ایران په کرمان کې د دوو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د 2023 میلادي کال په جنوري کې په کرمان کې د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د څلورم کین په مراسمو کې چاودنو لښکرلژه څلور اتیا تنه ووژل او 204 اتیا نورې ټپیان کړل. د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرسیال مجید میر احمدی کابو دوی ونې وړاندې ویلي و چې د دغه هیواد حکومت د خپلو وسلوالو ځواکونو په وسیله د پولې د بندولو لپاره په 15 کلونو کې 3 میلیارد ډالر بودیجه په پام کې نیولې ده. د دا هم ویلي و چې د دې کار هدف د هیواد امنیت او د وسلو او انساني قاچاق مخنیوی دی.
و موردل چې د ایران یو پوځي چارواکی ویلي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو هم کړی تنګ کړی. په بل ګاونډي هیواد پاکستان کې هم د ملګرو ملتونو د راپور په وینا هغه افغانان د پولیسو لخوا زورول کیږي چې افغانستان ته اخراجیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي له پاکستانه یو شپېته سلنه راستانه شوي افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له زورونې سره مخامخ شوي دي. یو ان ایچ سی آر د پنځمه په ورځ د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو په راپور کې دا خبره کړې. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او افغانستان ته راستانه شوي کسان هم د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې او زور زیاتی موضوع تاییدوي. تفصیل له سنا کاکړه اور.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي. دغه کمشنري د پنځشنبه په ورځ د 2023 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې یعنې د نومبر میاشتې را په دیخوا یو شپېته سلنه راستنه شوي یو افغان کډوالو د پاکستان له پرېښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړنۍ ستونزې په توګه یاد کړي. راپور زیاتوي چې د پی او آر کارتونو یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي. د یونیسیار په راپور کې چې د خوندیتابه د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 18,200 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یونیسیار په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی. ازادي راډیو ته وویل
کله چې ورور مې ورک شو په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولی و. شاوخوا 15-30 کلدار یې چې ورسره وې هغه یې اخیستی وې. ورور مې نور کور ته رانغی. د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو.
وحشت دهشت بین مردم بسیار زیاد شده. دزادوزی هست، ناامنی هست.
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډیره شوې. غلا او ناامنی په پاکستان کې شته. د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک زوروي، رشوت اخلي. که پیسې ونه لري په زور دې شړي او که پیسې ورکړي بیا پاتې شه. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
زه میگم یو برو خلاص باش. دغه مردم بسیار با مشکلات مواجه است.
یو شمېر افغانان چې دا کوي په دې وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې له امله افغانستان ته راستانه شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خانه او آشیانه ای که داشتن در افغانستان او را قبلا سودا کردیم.
هغه کور مو چې بخوا درلود له ټولو وسایلو سره مخالص کړه او پیسې مو ورته په شاوخوا 22 میاشتې کې په پاکستان کې مصرف کړي. خو چې بیرته کابل ته راغلی و نه سر پناه لرو نه خواړه نه کالي هیڅ هم نشته او کار هم نه پیدا کی.
ارتزاقی نه لباس هیڅ چیز وجود نداره نه کار است.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM او نړیوال بانک په یوه ګډ راپور کې چې 4 ورځې وړاندې خپور شو په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالي او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسنادو افغان کډوالو د راستنولو د عملیاتو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شو تر 1,500 ډېر افغان کډوال ایستلي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په افغانستان کې وروستیو ورښتنو کلې وی خوا د سر و مال تاوانونه اړولي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه یې له ولاړو فصلونو سره ویجاړه کړې خو ډیری نورو کروندګرو ته یې بیا ګټه رسولې. سګنی ورښتونو په افغانستان کې له ډیرو کلونو وروسته بېساري بلل شوي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن او سبا به هم ورښتونه دوام وکړي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن او سبا به د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې بارانونه ووري. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د وروستیو دوو میاشتو په تیره بیا د اپریل د میاشتې ورښتونه له ډیرو کلونو وروسته تر ټولو شدید بللی دي. د دغو ورښتونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلونه بهیدلي چې له کبله د سر و مال ډیر تاوانونه هم اوښتي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د هیواد په 22 ولایتونو کې د ورښتونو، سیلونو، برېښنا او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې د سیلونو د جاري کېدو احتمال شته. خبر پاڼه زیاتوي په سالنګونو، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، ننګرهار، خوست، لغمان، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، او بامیان ولایتونو کې له 15 تر 15 ملي متر پورې د ورښت اټکل کیږي. یو شمیر افغانان وروستي ورښتونو ته خوشاله دي او وایي چې ترمزکی لاندې اوبو د سطحې لوړېدو او د وچکالۍ د خطر له کمېدو سره مرسته کړې ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اشرف ازادي رادیو ته وویل
ځای پر ځای تاوانونه هم رسولې دي په بعضي ولایتو کې په بعضي ولسوالۍ کې. ګټه زه دغه بولم چې یعنې د کندهار دغه یو د ارغنداب ولسوالۍ څه نا څه د برمو اوبه درلودلې چې نور ډېرې ولسوالۍ لکه غورک، خاکریز، نیش، شاولکوټ دا بیخي د وچدمو سره مخامخ وې چې خلکو پر دې ډېرېدله چې د څښاک اوبه به نکو پیدا. دغسې په هلمند ولایت بغنۍ، باغران، موساکلا، نوزاد تاسو بیا تر مال نیو نو ګټې خو دې خډيري ورسولې.
خو یو شمیر نور وایي چې د ورشتونو له کبله نه یوازې انساني تلفات پېښ شوي بلکې د دوی ځینې کرنیز حاصلات تباه کړي دي. د زابل اوسیدونکی نبی الله زابلای وایي
از مش په زابل کې پولیس سخ وځپي. مثلا بادان سي دا وخت اکوک دي تقریبا 80% 90% خراب کو. خو شکر پاره د سي په ارغنداب ولسوالۍ کې زابل کې ډېر زیات اېد بزګران لاس ته جناوړي هغه هم تقریبا 80% خراب کړه.
د ورستیو دوه میاشتو د شدیدو ورشتونو او سیلونو له کبله تر سلو ډیر افغانان مړه او ژوبل شوي، سلګونه کورونه ویجاړ شوي او همدارا سلګونه څاروي تلف شوي دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس یوازې په غور ولایت کې د سیلونو له کبله 1.3 اویا کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ثور په 15مه سیلونو د غور په مرغاب ولسوالۍ کې 1520 کورونه بشپړ ویجاړ کړل. د امریکا د کاختي مخکې خبرداري یا فایمن ارلی وارنینګ ادارې د راپور پر اساس په افغانستان کې د اپریل د میاشتې بارانونه په تیرو 40 کلونو کې بې ساري وو. د دې ادارې په وینا دغو ورشتونو کله یې وی خو د کرنیزو مزکو د حاصلاتو د زیاتیدو لپاره د افغان کروندګرو هیلې غوړولې، له بلې خوا یې 10,000 هکتار کرنیزه مزکه ویجاړه کړې ده.
په میدان وردګو کې ورستۍ واورو کوچان او بزګران زیانمن کړي. د میدان وردګو ولایت ځایي کوچانو ورستۍ وار کې د سرویو ځایونه لمنځه وړي وای چې بارانونو دغه تا سروي زیانمن کړي دي. د سرویو سرځایونه لمنځه وړي او وای چې د محلي سروي د لوګې له خطر سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت په چاک د مرداد، بهسود، جلریز، نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې د پسرلی په دویمه میاشت په بیساري توګه واوره سوي چې ځایي کوچان او بزګران ته په زیاته پیمانه زیان اړولې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ کوچان وایي د یادی واوري لامل د څاروي څړځایونه له منځه وړل سوي او د دې یو شمیر څاروي د لوږې او دغه راز د یخ له امله مړه سوي هم دي. دوی وایي دا واوره بې وخته سوي او دوی ورته هیڅ آمادګي نه لرل ځکه یې د څاروي لپاره خواړه خلاص سوي او د ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ باندې واوره د شپې په 2 بجې باندې واوره وسوه. په موږ باندې ډېر تکلیف راغوی. کوچنیان ټول یخ اخیستي وو. کمبل او خیمو ته ډېر ضرورت لرو. استرې میاستې قومندانې ته ولسوالۍ تاریخ خواته موږ دا غوښتنه لرو چې له موږ سره د کومک وکړي. د هر شي ته ولا اړتیا لرو. موږ دا وایي چې موږ سره لږ کومک وشي، استرې میاستې کومک راسره وشي. موږ ډېر راشي چې مجبورت لرو. ولکه د کلي کار کوي، ولکه پوښتنه لرو.
د دې ترڅنګ یادی واوري د دغه ولایت بزګران هم زیانمن کړي دي. دوی هم وایي چې د یادی واوري د ورېدو لپاره هیڅ کورنۍ آمادګي نه لرله.
واوره خو ډېره وسوله خو په مځکه نه معلومېږي. زړې زیات تاوان کوي موږ ته. باغونه او شاید ټول ګل راته توی کړي. ډېر په زیان تمامېږي.
کې داسې د واوري پرونه رسېده شروع کړي د ورخ روان ده. فصلونه حاصلات هم د زردالو ګل نه کړی و، ګیلاسو ګل نه کړی و ټول. دا ټول له بینه وړي او اوس هم ورخ روان ده.
د میدان وردګو ولایت ځایي طالب چارواکي هم د خلکو خبري تاییدوي او وایي چې په دې اړه بیړنې ناستې کړي او د ګڼو خلکو سره مرستې هم کړي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والی کاری معاذ بختیار وایي چې دوی له زیانمن شوو کوچانو سره مرسته کړې او په خبره یې چې دا لړۍ لا هم روانه ده. نموړی وای یا د مرستې په چاک جغتو سید آباد او جلریز ولسوالۍ کې کړي
کوم ورختونه واوري وسولې په میدان وردګ ولایت کې دي کې تخمینا داسې 250 کور ځانمن سیو بل خصوص کوچان طبقه دا یقینا ځانمن سیو خو الحمدلله امارت اسلامي موږ د ټولو خلکو ته رسیدګي وکړه په خپل وخت باندې موږ دوی ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي لکه کمپلې او ترپالونه او د سون توکي وش لرګي دا مو ټول رسول چې بازو کورنوي سره مو نقدي مرسته هم وکړه
راپورونه شي چې د میدان وردګ ولایت ترڅنګ په غزنی لوګر او بامیان ولایتونو کې هم ورستي واوري کرن او بڼوالي زیانمنه کړي ده
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته له کونړ او خوست او پکتیا نه راپورونه ولرو خو اوس راځو یوې نړیوالې جالب موضوع ته هغه دا چې له امنیتي اندېښنو سره سره د ختیځې او منځنۍ اروپا په هیوادونو کې چینایي امنیتی کمرې د زیاتېدو په حال کې دي د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه معلومات راټول کړي چې پر اساس د چین دوه سترې کمپنۍ داهو او هایک ویژن د منځنۍ او ختیځ اروپا په هیوادونو کې د پراختیا په حال کې دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د ازادي اروپا ازادي راډیو د راپورونو لمخې د چین دوه نیمه حکومتي کمپنۍ هایک ویژن او د هواد منځنۍ او ختیځ اروپا د امنیتي کمرو په بازار کې برلاسه دي دا ډول کمرې د ودانیو په منځ او د هغو د باندې د څارنې لپاره کارول کیږي او د استعمال ځای ته په کتو له مختلفو ډولونو څخه کار اخیستل کیږي د ختیځ او منځنۍ اروپا په نهو هیوادونو کې د ازادي راډیو سروې شي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغه هیوادونو کې په چین کې جوړې شوې میلیونونه کمرې پلورل شوې دي له دې سره په یو وخت د ازادي راډیو معلومات شي چې د اروپایي اتحادیه او ناتو په خړیو هیوادونو کې د چینایي کمرو استعمال مخ په زیاتېدو دی په دوام کې راغلی چې د دې لپاره چې کمرې ورته ارزانه تمام شي له هغو چینایي شرکتونو سره معاملې کوي چې د چین حکومت سبسیډي ورکوي د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې زیاتوي په دغو هیوادونو کې د پوځي امنیتي کمرو په باب ملي عامه ډیټابیسونه نشته خو د ازادي راډیو موندنې شي چې د چین دوه نیمه دولتي شرکتونه د هوا او هایک ویژن د هنګری، سربیا، رومانیا، مالدووی، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوزوو، بلغاریا او ګرجستان پر بازارونو مسلط دي په آی پی وی ایم شرکت کې د حکومتي تحقیقاتو د څانګې مدیر کانور هیلی چې په نظارتي چارو کې څیړنې کوي د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې ته وویل امنیت د فرضي خطرونو په خاطر له پلانونو سره تړلی حکومتونه او ملي امنیت ادارې باید پر دې موضوع تمرکز وکړي د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ راپورونه هم دراشي چې په خپل مهمو تاسیساتو کې پر چینایي ټکنالوژي تر اندازې زیات اتکا په اړه د لویدیزو هیوادونو په پلازمینو کې د ارزونو لډيري دو سره سره د چین د دوه شرکتونو د هوا او هایک ویژن کمرې په هنګری کې د ځنګړو پولیسو د مرکزونو او په رومانیا کې د پوزي اډو په شمول په حساسو ځایونو کې کارول شوې دي متخصصان وای دا چاره سبب کیږي چې دا هیوادونه د هکرانو او بهرنیو دشمنانو له خطر سره مخامخ شي راپور زیاتوي د امریکا د متحدو ایالاتونو بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو دا دوه چینایي شرکتونه په تور لسکیا چولې دي خو په اروپا کې پرې دا ډول بندیز نشته یو متخصصه کانور هیلی وای د امریکا په شان هیوادونو کې پرلپسې بحثونه د دغه شرکتونو د فعالیت د مخنیوي سبب شوې دي خو د هیلی په باور لا څرګنده نه ده چې اروپایي هیوادونه په کومه خوا روان دي
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکو وایي چې په دې ښار کې د ښاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې نشته
د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکو وایي چې
د دې خار آبادۍ ته پاملرنه نه ده شوې او د ښاریانو لپاره لازمې اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي، په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
زموږ پکتیا ما له فکر دا څلور د ولایتو له جملې څخه څوک نه یادي، دا په دې ولسوالۍ په ساتن چات نه دي ورته کتلي. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتره پوخ سړک نه لرو، نورو زنو ته وګورئ چې مزار مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلال آباد د کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتره سړکونه کې پاخه سي. که چېرته ماستر پلان عملي سي د سړک جیب معلوم شي، د چا د کور جیب معلوم شي، د مارکیټ جیب معلوم شي، د جمعه جیب معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت ده په داخر تجارتي سي او هم د ښار په ترقی او په آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وای دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
کچیرته یو خرګوټی جوړ شي، د مثال په ډول 15000 نمرې وي، 15000 نمرې وي، په یو کې مخته بل منزل راځي، یو خو د شروالۍ د لپاره عواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیرته فکر وکړ موږ صحیح هیڅ زیات لرو، پراخ صحیح لرو، دغه لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی، خو تر څنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او ښاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نوم مې سید الله زین دی. کومې پروژې چې نیمګړې پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیره مرسته وشي.
نوم مې رضوان ګران دی. ځینې پروژې چې نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د ښار د روښنایۍ پروژې دي، په ښار کې ډېر ستونزې لیدل کېدې، لختي پټ نه وو، که څه په باران ډېر زیات وشو ټولو په خپل سترګو لیدل چې له لختۍ نه اوبه پاسه په سړک بهدي.
بل لور ته د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړې پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1100 نویو پلان شویو پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز ښار کې د ګڼو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د ښاریانو هم غوښتنه ده چې تطبیق او عملي شي. طبعا هغو خلکو ته څه تاوانونه پکې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دی ودانۍ جوړې کړي، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر خارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړي چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې خارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې نه دي روانې شوي.
اوریدونکو کرا کرار ورسېدو د دغه خبری مجلې د پای شی بوته مخکې دی چې تاسو ته دغه خبری مجله وړاندې شي. ورستای راپور راخلو. په کونړ کې یو خیریه بنسټ په لسګونو بیواسه او په شاقه کارونو بوخت ماشومانو لپاره د سواد زده کړې زمینه برابره کړې ده.
اته کلم بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې، خلتی او نور شیان راټولوي او له هغه وروسته د لیکلوست زده کولو لپاره د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي راډیو ته وویل دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورترغاړه، بلکې له ډېرې کورنۍ او جګړو او نورو پیښو د ګټې وټې سړی اخیستي او نن سبا یې خپلې هیلې د بارس په څیر د خپلو کوچنیو اولادونو تنکیو بدنونو پورې تړلې چې مازیګر یا ماښام به ورته په نازکو لاسونو یو مړۍ ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به له ستونزو ډک ژوند ته دوام ورکوي. لس کلن توحیدالله د اسدآباد په بازار کې پلاسی کراچۍ مزدوري کوي او نهه کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې خوښ دي چې له یوې خوا خپلو کورنیو سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او له بل پلوه درس هم وایي.
بازار کې ډرای جلو من بعد له وخته جلا خان کورس کې زده کړې کوم، مونږ لیک لوست او انګلیش ویو، خوشحال هم چې زده کړې کوم خپل کورنۍ ته حلال رزق پیدا کړم. دلته بازار کې زه نجارۍ کار کوم. بعد د وخت نه ته جلال احمد مرستندوی بنیاد کورس ته راځم او ډېر زیات خوشحاله یم چې دلته وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسداباد په خارګوټي کې په لسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دې نیت راوځي چې له خپله وسه پورته شاقه کارونه ترسره کړي. د یو بل ترخې ستغې سپورې خبرې وزغمي خو ماښام کورنیو ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنیو د کار ګټې وټې او د سر سړي اخستي چې اوس دغه کورنۍ بې سرپرسته او ګڼو ستونزو سره مخ دي. ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندویه ټولنو بډایه کسانو او اوسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحقو کورنیو لاسنیوی وکړي. هغوی ته د ژوند لومړنۍ وسانتیاو برابرولو تر څنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.